السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې مخکې 10 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام بیا هم د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته تاسو ته ښه راغلاست. په دغه پروګرام کې راسره تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان ولسي جرګې نن درې وزیران استیضاح کړي دي. په دې اړه باندې درته مطالب خبرو. همدارس بل خپل خبریال سره په ژوندۍ بڼه هم وغږیږو. په پروګرام کې دوه نیز خبرونه هم درته نشرو. له د لوبو میدانه سپورتي پروګرام او د ګوړې اچار تنزی پروګرام. خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه ساپه دراوروي.
السلام علیکم. دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې نن د لوړو او مسلکي تحصیلاتو، عدلی او د ښار جوړولو وزیران د ولسی جرګې د استیضاع غونډې ته حاضر شي. یوې پوځي هلیکوپټرې د غور ولایت د مرکز فیروسکو هوایي ډګر ته نږدې بیړنۍ ناسته کړې. او د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر وایي په مسلمانانو او هسپانوي ژبو باندې له خپلو حملو خواشینی دی او هر څوک چې دا ځورونې کوي باید له خپل دې کاره لاس په سر شي. د خبرونو تفصیل. ولسی جرګه وایي د هغو 11 وزیرانو غیابي استیضاع ته به دوام ورکوي چې له ټاکلي اندازې د خپلو وزارتونو کمه انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. له ټاکلي مهالویش سره سم نن باید د لوړو او مسلکي تحصیلاتو، عدلی او د ښار جوړولو وزیران د ولسی جرګې د استیضاع غونډې ته حاضر شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل که دا کسان غونډې ته حاضر هم نشي د ملت استازي به پاره په غیاب کې پریکړه وکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به نن هم د استیضاع غونډې ته حاضر نشي. یوې پوځي هلیکوپټرې د غور ولایت د مرکز فیروسکو هوایي ډګر ته نږدې بیړنۍ ناسته کړې ده. د غور ولایت امنیت قومندان جنرال مصطفی محسنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا هلیکوپټر د فیروسکو په شمال کې زموږ په پوځي عملیاتو کې شامل و. خپله دنده یې سر ته رسولې وه او د رسنیدو پر مهال چې هوایي ډګر ته نږدې رارسیږي تخنیکي ستونزه پیدا کیږي او کینی خو هیچ چا ته زیان نه دی اوښتی.
په همدې حال کې عیني شهیدانو په غور کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې پر مهال ورخیسه. عیني شهیدانو همدارز ویلي چې د پیښې پر مهال د ډزو اوازونه هم اوریدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ملګری ملتونه غواړي د افغان حکومت په هغو وسله والو مخالفینو بندیزونه ولګول شي چې جګړې ته دوام ورکوي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر پرون د کورنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویل چې د بندیزونو په لیست کې باید د هغو وسله والو مخالفینو نمونه شامل شي چې تر اوسه هم د سولې په اړه هیڅ فکر نه دی کړی او لا هم تروریستي حملو ته دوام ورکوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 22 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 1420 افغانۍ. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر وایي په مسلمانانو او هسپانوي ژبو باندې له حملو خوشینه دی او هر څوک چې دا ځورونې کوي باید له خپل دې کاره لاس په سر شي. ډونالډ ټرمپ دا خبرې له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. هغه همداراز ټینګار وکړ چې له همجنس بازانو سره کومه ستونزه نه لري ځکه چې د ده په خبره سترې محکمې هغوی ته د قانون اختیار ورکړی، قانوني اختیار کړی چې له یو بل سره واده وکړي. ټرمپ هغو مظاهراتیانو ته چې د هغه د انتخاب پر ضد شعارونه ورکوي وویل چې ډارېږئ مه، موږ به خپل هیواد بیرته په خپل حال ورسوو. د ډونالډ ټرمپ له انتخاب وروسته هره ورځ د امریکا په لویو ښارونو کې لاریونونه کیږي او خلک وایي چې ټرمپ نه مني. میلیاردر ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې هیلری کلینټن ته چې د ډیموکراتانو کاندیده وه ماته ورکړه او د 209 انتخاباتي کالج جایزونو په ګټلو سره د امریکا متحده ایالاتونو د 15 ولسمشر په توګه انتخاب شو. په یو بل خبر کې اورئ چې د امریکا منتخب ولسمشر د خپل دفتر رئیس او ارشد سلاکار په توګه 2 وټاکل. د جمهوری غوښتونکو د ګوند د مرکزی کمیټې مشر او د ټرمپ د انتخاباتو قوي متحد رینز پرنسس د ټرمپ د دفتر د رئیس په توګه ټاکل شوی او سټیفن بنن ته هم د ټرمپ د ارشد سلاکار او پالیسی جوړونکې دنده سپارل شوې ده. تمه ده چې ټرمپ له خپل نوي حکومت سره د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي او دنده پیل کړي. او لبلې خو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی به خپل هغه ژمنه چې میلیونونه غیر قانوني کډوال به له امریکا څخه وباسي عملي کړي. ټرمپ وایي د جنوري په 6 چې د ولسمشر په توګه په کار پیل کوي نو ښایي سمدستي شاوخوا 3 میلیونه کډوال له امریکا څخه وویستل شي. د روسیې د پارلمان د مشرانو د جرګې یو پلاوی ایران ته خپل 2 ورځنی سفر پرون پیل کړ. د دې پلاوی مشري د روسیې د فدراسیون د شورا مشره والنتینا ماتوینکو کوي. پلاوی تهران ته له رسیدو سره سم د ایران د پارلمان د مشر علي لاریجانی په ګډون له ایراني سیاستوالو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړه. میرمن ماتوینکو په تهران کې خبر اعلان ته ویل مسکو په سوریه کې چې روسیې او ایراني ځواکونه د ولسمشر بشار الاسد په پلوی د منځلارو او افراطي ډلو پر ضد په جګړه کې ښکیل دي د ایران همکاري استایي. د مالدوا د جمهوری ریاست کاندید ایګو دودان ادا کوي چې انتخابات یې ګټلې دي. هغه په یو خبری کانفرنس کې ویل شم چې موږ انتخابات وګټل او د ټولې مالدوا لپاره به ولسمشر وسم هم د هغو لپاره چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا لري او هم له هغو سره چې د روسیې ملګرتیا پالي. د مالدوا د انتخاباتو کمیسون ویلي 98% رایې شمیرله چې پکې روس پلوی ایګو دودان څه باندې 3.5% رایې ګټلې دي. د هغه په وړاندې په دې انتخاباتو کې چې دویم دور ته غځېدلې وو او د شنبه په ورځ وشول د اروپایي ټولنې پلوي میرمن ساندو ولاړه وه چې پرون یې د انتخاباتو د کمیسون په چارو کې غږ وکړ چې استعفا دې ورکړي ځکه چې انتخابات یې ډېر کمزوري پلان کړي وو. او روسی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې 10 مشکوک غړي په پلازمینه مسکو او سان پیټرسبورګ ښار کې د هغه هممهاله حملو د پلانولو په تور نیول شوې دي. د روسیې دولتي ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې دا مشکوک کسان داعش د هغې ډلې غړي وو چې د پاریس حملو ته ورته پلان یې درلود. په پاریس کې د 2015 میلادي کال د نومبر د 14 حملو 130 کسان ووژل. د خبرونو پای.
له ناجیه صاحب ایمانانه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پاڼه کې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري ولسی جرګه وایي د هغو وزیرانو استعفا ته دوام ورکوي چې انکشافي بودیجه تر ټاکلې اندازې کمه مصرف کړې ده.
طبق تصویب پارلمان پیروان باید ادامه پیدا کنه. 6 نفرشان برایشان گذاشته شد و تکلیفشان مشخص شد، مانده 11 نفر دیگه.
نن هم پارلمان درې وزیران د استعفا لپاره ورغوښتي خو معلومه نه ده چې د حکومت له پریکړې سره سم به وزیران ورزي که څنګه. ډیره به ژوندۍ معلومات هم درته خپاره کړو. دا هم اوري چې په کردیز کې پرون ترافیکان د یو زورواکي لخوا وهل شوې دي.
خبر نو موږ مدیر صاحب د تور شیشو ولا د غبي پليټ موټر کانټینري موټر نیول یودین راغله او یودین په دیوالو شروع وکړه.
دا هماره چې په هلمند کې د کوکنارو 3 فصل رسیدلې ده. یو ځوان دی لپاره چې ولور پوره کړی د تریاکو کرکیلې شروع کړي.
لاس جری په تریاکو کړلې دي کوزدا مکړې په 2 لاکه بل شي غاړه نه وځ بغنو خو نه وځي وسته د تریاکو مولوي شام بو وسی.
دا تفصيلي راپور په 2 منی مای کې درته خبرو. همدارس لوبه لمیدان سپورتي پروګرام او ګوډي اچار 19 پروګرام مهروي. یو سلام هغه اوریدونکو ته چې هم دا شی بل مونږ سره یو ځای شول، تاسو ازادي رادیو او رازو لمړی مطلب ته ولسی جرګوي د کابینې د هغه غړي او غیابي استیزات به دوام ورکړي چې لټاکلې اندازې د خپل وزارتونو کم انکشافي بودیجې مصرف کړي ده. د خبره د ولسی جرګې مرستیال نعمت الله غفاری ازادي رادیو ته وکړه. جمهوریت ریاست بیا د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو سلب اعتماد غیر معجب ولي او پاتې وزیران به د ولسی جرګې غونډې ته ولاړ نشي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
ولسی جرګه وایي د هغو یولس وزیرانو استیزاح ته به دوام ورکړي چې د خپلو وزارتونو انکشافي بودیجه یې له ټاکلې اندازې کمه مصرف کړي. ولسی جرګې په تیرو دوو ورځو کې 15 وزیران سلب اعتماد کړل. د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو، فوایدامې او د کار او ټولنیزو چارو وزیران او پرون یې د پوهنې او ترانسپورت وزیران په غیاب کې سلب اعتماد کړل، خو د مالیه وزیر ته یې برات ورکړ. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي نن له ټاکلي مهالویش سره سم د لوړو او مسلکي تحصیلاتو، عدلی او د ښار جوړولو وزیران باید د سزا غونډې ته حاضر شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاری ازادۍ راډیو ته وویل که دا کسان د سزا غونډې ته حاضر هم نشي، د ملت استازي به د پرونی غونډې په څیر د هغو په غیاب کې پریکړه وکړي.
طبق تصویب پارلمان یې روان باید ادامه پیدا کړي.
د پارلمان له پریکړې سره سم دا بهیر باید دوام وکړي. په مجموع کې د هغو وزیرانو په لیست کې چې د خپلې بودیجې په سلو کې له اویا کمه برخه یې مصرف کړي، ولس کسان وو. شپږو ته یې صندوقونه کېښودل شول او په خپله مخه ولاړل او یولس نورې پاتې دي. د شنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسی جرګې درې وزیران سلب اعتماد کړل، ولسمشر اشرف غنی د جرګې له ځینو غړو سره په کتنه کې د استیزا او سلب اعتماد د لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه، خو جرګې دا غوښتنه ونه منله او پرون درې وزیرانو جرګې ته له تلو ډډه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي وزیران به نن هم د استیزا غونډې ته حاضر نشي. شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه
که پارلمان خواهش پارلمان د حکومت غوښتنه ونه منله او د وزیرانو په غیاب کې هغو ته صندوقونه کېښودل. څرنګه چې موږ د کابینې د وزیرانو استیزا د توجه وړ نه ګڼو، نو ځکه وزیران جرګې ته له تلو ډډه کوي. د حکومت او پارلمان ترمنځ د روان کړکیچ عواقب به څه وي؟ په ټول هیواد کې د بې امنیتۍ پر اوسني حالت پر ناوړه اغیزو سربیره ښاغلی غفاری د ولسی جرګې د احتمالي غبرګون اټکل کوي. اټکل کوم چې که ولسمشر د ولسی جرګې پریکړو ته اعتنا ونه کړي، ولسی جرګه کولای شي د همغو وزارتونو بودیجې وزنډوي او تصویب یې نه کړي او دا حکومت ته یوه جدي ستونزه جوړولی شي. د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ اعتماد په داسې حال کې د خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دی چې د افغانستان په تقریبا اکثر سیمو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د حملو له کبله بې امنیتي روانه ده. تمه ده چې د ژمي له رارسېدو او د واورو له ورېدو سره به د وسلوالو مخالفینو په فعالیتونو کې کموالی راشي، خو معلومه نه ده چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو خپلمنځي اختلافونه له یوې خوا او له ولسی جرګې سره د وزیرانو د سلب اعتماد پر سر کړکیچ بله بلې خوا د وسلوالو مخالفینو د پسرلنیو حملو د فصل له رارسېدو مخکې په نږدې راتلونکي کې حل شي کنه، ځکه د اکثر کارپوهانو په نظر سیاسي اختلافونه د دولتي ځواکونو پر وړتیا او مورال خورا ناوړه اغیز کولای شي.
قدرم نوریدونکو و موریدل چې ازادي بله د ازادي راډیو په دغه ریپورت کې مو اوریدل چې پارلمان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د هغو وزیرانو غیابي استیزا ته دوام ورکوي چې له ټاکلې اندازې کمه انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. په همدې لړ کې نن تمه ده درې وزیران استیزا شي. دا چې دغه درې وزیران څوک دي او څنګه به استیزا کیږي، یعنی دغه وزیران به ورزي یا به په غیاب کې د هغوی لپاره د اعتماد او یا هم عدم اعتماد صندوقونه درای اچونې لپاره ایښودل کیږي، په دې اړه به ټول جزئیات له خپل خبریال رحمت الله افغان ورو چې همدا شیبه د ولسی جرګې په تالار کې دی او دغه غونډه له نږدې څاري. افغان صاحب مهرباني وکړي، غونډه پیل شوې ده که څنګه او د غونډې اصلي اجنډا هم همدغه ده که فرق لري؟ نن بله افغان صاحب ستاسو غږ سم نه راځي مونږ ته، که لطف وکړئ ځای هم تغییر کړئ تر هغه وخته به زه خپله پوښتنه مطرح کړم. وکیلانو تګ راتګ څنګه دی په دې وخت کې چې دوی داسې مهمې پرېکړې کوي؟ آیا اوس هم د جرګې تالار ډک دی یا د پخوا په څیر چې به ډېری وکیلان غیر حاضر وو؟ اوس څنګه دی وضعیت؟ څنګه دی د وکیلانو شمیر هم پوره دی که څنګه چې دوی دغسې مهمې پرېکړې کوي؟ بله ډیر زیاته مننه کوم رحمت الله افغان، او چې د افغانستان د ولسی جرګې له تالاره له موږ سره خبرې کولې او وی ویل چې نن به د افغان کابینې درې نور وزیران استیزا کیږي. د ولسی جرګې منشي ویلی دی چې د دوی اجنډا نه تغیریږي، بلکې د همدغه وزیرانو لپاره چې نن د درې وزیران د لوړو زده کړو وزیر، د عدلي وزیر او د ښار جوړونې وزیر لپاره به د استیزا صندوقونه ایښودل کیږي. دوی خپل اجنډا نه تغیروي او په دې اړه باندې په خپل هوډ ولاړ دي. د ویل چې د افغانستان ولسی جرګې په تیرو دوو استیزاهیا غونډو کې شاوخوا شپږ وزیران ورغوښتي وو چې په لومړۍ ورځ وزیران ورغلي او په دوهمه ورځ باندې د وزیرانو د ورتګ خبره نه وه شوې. په لومړۍ ورځ د فواید عامې وزیر محمود بلیغ، د کار او ټولنیزو چارو وزیر نصرالدین اوریاخیل او تر ټولو د مهم وزارت یعنی د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی دغه جرګې ته ورغوښتي وو او ورغلي وو چې بالاخره له استیزا وروسته دغه وزیران سلب اعتماد شول. همدارس د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی، د ترانسپورت وزیر محمود الله بتاش او د مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون ورغوښتل شوي وو. دوه لومړني وزیران یعنی د پوهنې وزیر او د ترانسپورت وزیران سلب اعتماد شول، خو د مالیه وزیر کلیل حکیمی وتوانی چې بریا خپل کړي. نن درې وزیران، د عدلی وزیر، د ښار جوړونې وزیر او د تحصیلات عالی وزیر فریدا مومند، د جرګې ته ورغوښتل شوي او د دوی په اړه باندې به استیزاهیه غونډه کیږي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوږی یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 13.15 باندې خبرونه کوي. د وزیرانو د استیزا په مسله کې پاتې کیږو. د کابل چاپ نننۍ مطبوعاتو هم تر ډیره پورې په همدې اړه باندې مطالب لیکلي. اجمل تورمان دغه مطبوعات لوستي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن هم د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیزا او له هغوی څخه د باور د رایې د اخیستنې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپلې نننۍ سر مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې د حکومت په تیره بیا د ولسمشر ډېره تلوسه وه چې د بروکسل تر کانفرانس وروسته به ډېر ژر په کابینه کې بدلون راولي او د دې لپاره خپل دولتي کړۍ تر ډېره په تبلیغاتي کمپاینونو بوختې وي. خو اوس ولسمشر غني غواړي چې د وزیرانو د استیضا بهیر وځنډوي. د مقالې لیکوال لیکلي، ولسمشر غني چې د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره کتلي، په زغرده یې ورته ویلي چې د وزیرانو د استیضا خبره وځنډوي، ځکه دا حساس وخت دی او ملي مصلحت همدا ایجابوي. خو د سر مقالې لیکوال پوښتنه مطرح کړې چې حساس وخت ولې دی؟ د په باور خی د حساس وخت معنا دا وی چې د امریکا انتخابات نوی ترسره شوي او تر دوه میاشتو پورې باید ادارې له جنجال سره مخ نه شي او یو څه فعالیتونه وښودل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو لیکلي چې وزیران خی تر ډیره ګرم نه وي، ځکه په وزارتونو کې مافیایي کړی او فساد هغه څه دي چې د بودیجې د نه لګښت لامل شوي دي. هیواد لیکلي، په دې اړه حکومت له ولسي جرګې سره تقابل نه غواړي او هیله ده چې دواړه ارګانونه په دې اړه د حل لاره ولټوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، ولسمشر غني چې تر ټولو د مخه یې کور ته د بیکاره وزیرانو د لیږلو شعار په خوله وو، د پریکړې پر وخت د خپل دریځ زاویه 130 درجه کږه کړه. د سر مقاله لیکوال لیکلي، د سړي زړه ته نشي لوېدای چې د کوم مصلحت له مخې د غني په څیر فعاله پر مدیریت برلاسه او جدي ولسمشر دی د بیکاره یا ناکام وزیرانو پر ننګ او ملاتړ ځان اړ وګوري. سرخط په ټینګار سره دا پوښتنه مطرح کړي چې ولسمشر د کوم فشار له مخې له خپل دې دریز په شا شو.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې په پروګرام کې واوریدل، نن د افغان کابینې درې وزیران د استیضا لپاره ولسی جرګې ته غوښتل شوي. له دې سره به د ټولو غوښتل شوي وزیرانو شمیر لسو ته رسیږي او ولسی جرګې ویلي ولس وزیرانو غواړي چې د دوی په اند انکشافي بودیجه تر ټاکلي اندازې کمه مصرف کړي ده. په همدې اړه باندې د تحلیل په خاطر را سره همدا شیبه د حقوقي چارو کارپو محترم ډاکټر کبیر رنجبر د ټلیفون په کرخه دی. رنجبر صاحب، ستړي مشه، مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. راته ووایي چې د ولسي جرګې دغه مهمې پریکړې به بالاخره چې کابینه سرپرستان اداره کیږي او له دې وروسته که نور کاندید نور وزیران هم سلب اعتماد شي، څه ډول بحران رامنځته کوي؟ تر اوسه پورې خو د بحران نښې نه دي لیدل شوي، خو څه احتمالات شته چې څه ډول ستونزې به رامنځته کړي؟
سرپرستانو لخوا اداره کیدل مهم دی، سیستم موجودیت دی. که سیستم موجود نو که وزیری کنی نو هغه وزارت خپل کار مخکې بیایي. د دې لپاره چې د قانون د ملکي خدماتو د قانون تر بنا د وزیر په نشتون کې لومړی معین د هغې چارې په اتوماتیک ډول مخکې بیایي او کارونه بیرته نه پاتې کیږي. مګر د مونږ په حالت کې خپله یو شخص یو فرد هم چې په راس یو اداري کې هغه خورا ډېر لوی نقش لري، هغه کیدلی سي چې مثبت نقش ولري او کیدلی سي چې منفي نقش ولري. اوس چې یو تعداد وزیران سلب اعتماد شوي دي، یقینا د قانون پر بنا باید د دې معینان د دې چارې مخکې بوزي او پخواخوا یو غلط مخالف د قانون یو کار کېده د کاري صاحب په وخت کې، چې هغوی هماغه سلب اعتماد شوی وزیر هغه سرپرستاوه، چې هغه قانون د سرپرستی چې رسمې دورې په وخت کې هغه تصویب شو، نو دغه کار یې منع کړي چې رئیس جمهور نشي کولای چې یو وزیر چې سلب اعتماد شوی هغه سرپرست کړي. او یا خارج ادارې نه کوم بل څوک سرپرست کړي، هغه هم ډیر مطلوب کار نه دی. هغه خپله لومړی مهم په کار کې بلد سړی یا ته کارونه مخکې بیایي.
بله استاد، ستونزه په دې کې ده چې حکومت اوس ویلي دي چې د دوی دلایل مواجه نه دي او وزیران به نه ورځي. دغه خپله قانوني ستونزه نه رامنځته کوي، ځکه چې یو قانون جوړونکې اداره وزیران ورغواړي او قانون تمثیلوي خپل کار کوي، او بله اداره چې حکومت ده پخوا کې د هغوی پریکړه نه مني. دغه مسله څنګه ده د حقوقي پلوه؟
نو دا خو اصلا یو غلط تفسیر له اساسي قانون کېږي. خپل انفکاک د قوتونو د دریګونو قوتونو او استقلال د دریګونو قوتونو دا هغه بنسټیزه بنسټیز اصل دی او دیموکراتیک نظام دی. هیڅ وخت کې جمهور رئیس حق د دې نه لري چې په استقلال د نقوي تر پوښتنې لاندې راولي او یا د قضایه قوې، او هغه نشي کیدلی چې هغه اوامر صادر کړي د دوی په هکله، او دا چې وزیران خپل نه پرېږدي چې ولسي جرګې ته لاړ شي په دې اند ما چې دا مخالف دی اساسي قانون دی او مخالف دی استقلال دی دیګونو قوتونو دی. جمهور رئیس د شپږتیاومې د اوبخې د اته شپېتمې مادې د اساسي قانون پر بنا او ولسي جرګې او د افغانستان خلکو ته مسؤول دی، نه ولسي جرګه جمهور رئیس ته. نو له دغه خاطره ولسي جرګه خپل صلاحیتونه په چوکار د اساسي قانون کې اعمالوي، او هغه صلاحیتونه که تی اخیستل کېږي د جمهور رئیس لخوا هغه نظام ته تغییر ورکوي او نظام په یو استبدادي نظام بدلوي.
بله
استاد، ګټور کار نه دی.
بله استاد، یو څه بل په لنډه توګه راته ووایي، پارلمان یا ولسي جرګه خو مخکې هم و دغه سي جدي پریکړې ولې په خپل کار کې په دغه مره وخت کې نه دی کړی؟ ملي وحدت حکومت ډیر وخت شو چې رامنځته شوی دی، کله دوی په نظر کارونه سم نه ونو ولې لاوله دغه سي مهمه پریکړې نه کولې په دغه سي یو مهم وخت کې؟ او د دوی کار هم تقریبا خلاص دی، د ولسمشر په فرمان باندې دوی خپل کارونه کوي، څنګه دغه سي یو کار کوي؟ آیا د دې ترڅنګ چې خپل کار کوي د دې ترڅنګ کوم بل هدف هم ستاسو په نظر دوی لټوي په دغه کار سره که څنګه؟
تمام بعضی اوازی دی چې ګوره دوی شخصي ګټې په دې کارو کې لري، دوی مجبوري چې وزیران دوی ته هغه د بعضی خصوصي استفاده له وزیران نو کی، مګر زه په دې معتقد نه یم. زه فکر کوم چې خپل دغه موضوع د قطعي او د نه استفادې له بودی نه، دا یو ډېر لوی ظلم دی د افغانستان په خلکو. په دغه حالت کې چې موږ بیکاري ورځ په ورځ مخ پراخېدو دی او د بېوزلۍ کچه هم ډېره جیګه ځي، او موږ له دغه پیسو نه چې موږ ته راځي موږ له هغه نه ګټه نه اخلو، او دا ډېر لوی زیان رسېږي موږ بل اقتصاد ته، او له بلې خوا اغېزه کوي په نړیوالې ټولنې باندې چې هغوی ویني چې د موږ ظرفیتونه کم دي، موږ له هغه پیسو نه چې موږ ته دوی رالېږي هم راکوي هم هغه نه ګټه نه شو اخیستلی په آینده کې. دغه کچه دی مرسو
بله استاد،
او زموږ هغه اعتبار له منځه ځي.
ډیره زیاته مننه کوم استاد.
بله بله، زه فکر کوم چې هغه دی په دې کې پاتې راغلی دی، خپل دا حکومت په دې اکله پاتې راغلی.
بله کور ودان استاد ژوندی اوسه. ډاکټر کبیر رنجبرو چې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیزا په اړه باندې او د حکومت د سرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک. وسوم ورزو په پکتیا کې د ټرافیکانو د وهل د بهلو پیښه ته په پکتیا کې ځین ټرافیکان دی او زورواکي لخوا وهل شوې دي. د وټه پان په دې اړه ریپورت جوړ کړه.
دا پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې یو شمیر مسله کسانو ډزې وکړې. ترافیک یې د ټوپکونو په خلو او کنداغونو وهل، او ټرافیک وایي چې دغه مسله کسانو د دوی دوه نفر هم له ځان سره وړي دي. د پکتیا امنیه قمندان پیښه تاییدوي، وایي چې یو شمیر غیر مسول وسلوال ښار ته داخل شول او ټرافیکو باندې ډزې کړې او وروسته یې وهلي ډبولې دي. د گردیز ښار یو ترافیک وایي چې دوی ته د ګډ کمیسون پر اساس دنده سپارل شوې وه چې بې پلیټ او تورو شیشو والا موټر ودروي، چې په دې کتار کې یو پیلډر موټر هم درولای وو، چې ورسته ډرایور نور کسان راوغوښتل او ترافیک وووال. د دغه پیښې کیسې یو ترافیک داسې وکړه.
موږ خبر نو موږ مدیر صاحب د تورې شیشو ولا دغه بې پلیټ موټر کنټینري موټر نیول، هغه موږ یو ترافیک د پیلډر کې کینول او د موږ څنګه وروسته هغه دوی چې د موټر د زیودین هغه دوی چې د زیودین ته ځنګ وای موږ به موټر ته خوشې کو چې زیودین روشي. هغه چې دوی ورور غوا زیودین ته څنګه ولای موږ انډول چې هغه شور را وتوي چې هغه زیودین راغله ور زیودین په دی ویلو شروع وکړه.
نو مړی وای چې دغه پیخه کې حیثیت پېمال شوی وسلې ورکه شوی او تڼۍ هم شکول شوې دي. دغه ترافیکان وای چې د دوی غوا نوریدل شي ترغه پورې خپل وظیفې ته ناراض او خپل نظامی کالی به ایستکړي. په پیخه کې جبل شوی او بل ترافیک وویل
وخت پورې چې د موږ غمونه خړل شي موږ وظیفه نه کوو، موږ خپل درشې حکومت ته وبوس موږ نرڅ دلته بازار ته که بازار باندې کې خلاصيږي.
دغه پیخه د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدرانم منی وای چې د پکتیا ولایت یو زورواکی د زیاودین دلدار په نوم لخپل مسله کسانو سره خار ته داخل شوی په ټرافیکو یې ډزې کړي دي.
ازادي راډیو خبریال وایي له زیاودین دلدار سره یې د تماس نیولو هڅه کړې ده خو په دې اړه باندې بریالی شوی نه دی. په همدې سره رسیږو د پروګرام دویمې نیمایي ته. اوس وخت د ازادي راډیو له لارې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ناجیه صاحبه در اوروي.
ولسی جرګه وایي د هغو یولس وزیرانو غیابي استضاع ته به دوام ورکړي چې له ټاکلي اندازې د خپلو وزارتونو کمه انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر وایي په مسلمانانو او هسپانوي ژبو باندې له حملو خواشینی دی او هر څوک چې دا زورونې کوي باید له خپل دې کاره لاس په سر شي. د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې یو پلاوی ایران ته خپل دوه ورځنی سفر پرون پیل کړ. او د مالدوا د جمهوری ریاست کاندید ادعا کوي چې انتخابات یې ګټلې دي.
ازادي راډیو نامو لاند خبرونه اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګې پانه کې کتلې شي. اوس ورزو د هلمند څخه د کوکنارو د کرکیلې د څلورم فصل پاړه راپورته سره د دې چې کاروندګر د اوسنی فصل شیره ټولوي. اوس را پڅنګ کې د پسرلی د فصل دوپاره هم د کوکنارو کاروندي چمدو کوي. د ازادي راډیو خبريال الیاس دی په دې اړه باندې یو تحقیق راپور جوړ کړی دی او لزینو کاروندګر سره هم خبري کړې دي. خلک چې دا راپور په ګډه واورو.
د ګریشکاو نوزاد ولسوالیو اړوند د سیمینار پر لوی او هواره دشته د سلګونو چنایي لوی واټر پمپونو کار د کوکنار اوغه کروندو ته د اوبو رسول دي چې حاصل تر رسیدلی دي او یا د پسرلی د فصل لپاره تازه کرل کیږي. دې ته به ورته په کوکنارو کرلسیوي ډیری دشتې وي خو د امنیتي ځواکونو د پوسټو په منځ کې دا شاید یوازنې سیمه وي چې خبر اعلان کولای شي د کوکنار پاړه د کروندګورو څخه معلومات راټول کړي. کته هم په خواله تصور لري وخو اوس کروندګورو مندل دي چې د هلمند په آب او هوا کې یو نه څو فاصله کوکنار وده کولای شي.
ته باور وکړه کدا فصل کال نه کښور کې سړی شیرینی نه یریږي. د هر شي چې شیرینی و هغه دغه سپاتیږي لکه یو یو پر کانه باندې کښ نو د دې پیسې پیسې د خلکو لیدلې ده کار یې سم دی. اسی رازا د واجن جوړیږي واج مزری چې دا هغه د څکولو دی یا د خورولو دی وینه په ژوند دی حالت کې نه په پروسس کې په پروسس سوی حالت کې تر دې لوی شی په ګر د زراعت کورنۍ کې نه
د خړو جامو اوجدي نیم سپین جری او ډنګر بدن دا خوند ما سره د خپل کوکنار پړه په مستعار نوم خبرې کوي. مروی سره لدی چې د شل جریبو کوکنارو څخه د شری په ټولولو بوخدی خودی ته په ورته اندازه نورم ځکه کې لګیا دی پولی کوي او کوکنار کوي. د نشي تو کسر د مبارزې د وزارت د تازه شمیرو لمخي په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان په نشه روږدي دي چې له دې جملې په هلمند کې تر 100,000 ډیر کسان په نشي تو کو معتاد دي. کدلته د کوکنارو کښت د یو کروندګر مجبوریت دی نو د نړۍ په سطح د کښت د افغاني ټولنې پر سیاسي اقتصادي او اجتماعي حیثیت یو تور داغ دی. د نړۍ ډیر خلک په افغانستان کې د نشي توکو کرکیله او تولید د دنیا د نورو کسانو په خاص ډول روږدو انسانانو پر حق جفا او ناروا بولي خو میرویس د څکولو طرفدار نه دی. دی وایي پیسې ډیر دي کار لږ دی نو ځکه کلونه کیږي چې کوکنار کریم. دا چې د افغان ځواکونو د پوسټو په منځ کې د دغه سیمې څخه څنګه خو میرویس وای کلونه کیږي چې د کوکنار لشرې د اوشر او زکات په نوم وسلوالو ته سهم ورکوي.
یو اس په دې نظر مورته ګوري چې بس موږ یې څکو بلاړه اروپایان پختاس وو بلاړه امریکایان پختاس دا له خبره ده خو سر موږ د پاره دا کښ ډیر وسا کښ دی ولی په دې چې په دې اسانه ده وبې اسانه دي پولی اسانه دي ټول د سره تر نو کپوري اتا توخم د دغه نه دی چې په شاه کې وو خدای دې خراب نه کپدا توخم چې د ماده دې زیستړې کړو. حکومت مون نه دی ور کړی. حکومت خو نو خپل کار لري مګر طالبانو ته هم د زړه د خلاص ورکو ام دغه د کور ودان خو نو دغه کار دی بیا که رول ونه لری نو زی دلته کرم څنګه اون اتمن رول لری نو برای پا دکه کس اخپل چره پیش
د افغان حکومت په باور وسلوال طالبان د یو شمیر نورو منابعو ترڅنګ هر کال په میلیونونو ډالر یوازې د کوکنارو له کروندو ترلاسه کوي او اکثره وخت د دغه کښت تر حاصل وروسته جګړو ته زور ورکوي چې له دې جملې پروان 2016 میلادي کال کې د کوکنارو او پینو لاړخه خپل عواید څو چنده کړل او ورسره جوخت یې د افغان ځواکونو په ضد په خونړیو بردونو لاس پورې کړ او د 2016 اووم کلونو په چیرې د هلمند ډیرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې د ځینو شمیرو له مخې وسلوال هر کال د کوکنارو د یوه فصل او نورو نشي توکو څخه نږدې یو میلیارډ ډالر په لاس راوړي اوس چې په هلمند کې د کوکنارو کښت څلور فصله یقیني سوی دی وسلوال کولی سي د کوکنارو له کروندو څخه د هغه نږدې 5 میلیارډ ډالرو سره په لږ تفاوت عواید په لاس راوړي چې نړیواله ټولنې د افغان ځواکونو د مالي تمویل دپاره هر کال افغان حکومت ته ورکوي سره لدی چې دروان 2016 میلادي کال لپاره د نشیتو کو جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې او افغان حکومت کلنی سروې د تیر کال په نسبت د کوکنارو کرکیله کم شي خو ویل کیږي دا فصل په هلمند کې تر بل هر وخت ډیر کوکنار کرل سوی دی په هلمند کې د نشیتو کو سره د مبارزې رئیس سید احمد روروی په تیر 2015 میلادي کال کې شپږ اتیا زره 443 هکتاره کوکنار کرل سوي ول خو په 2016 میلادي کال کې دغه شمیره د طبیعي آفتونو او مرضونو له امله وسلنه کمه سوې ده یعنی د کرل سوو کوکنارو اندازه 8223 هکتاره تر کښته سوې ده هغه ازادي راډیو ټول کنامنی داسې دوام وکړي او وسلوال پر کروندګرو فشار واچوي چې کوکنار وکړي نو امکان لري د کرکلي او تولید فیصدي په بیساره ډول لوړ شي
تبند د کښت تولید فیصدي به زیات وي دلته یو دا دی چې ټول د کوکنارو کښت اکثره د وخت څخه د ډېر لس کالو په جریان کې د حکومت په مناطق کې ترسره کېدی چې د حکومت تصرف نه و دا اوس هم چې څونه چې د حکومت تصرف په مناطقو په هغه ځایونو کې چې هلته زراعتي کروندې دي هلته کمیږي هلته د مخالفین د کوکنارو د کښت لپاره خلک تشویقي تر څو د کوکنارو کښت وکړي نو طبعاً د کوکنارو کښت په دغه حالتونو کې زیاتوالی کوي
په افغانستان کې د کوکنارو د کرکلي او د نشي توکو د تولید په برخه کې د 2016 میلادي کال لپاره هغه راپور چې د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان او ډی سی خپور کړی دی ښیي چې د افغانستان په دیرلس ولایتونو کې کوکنار نه دي کرل سوي اما په هلمند کې په همدې کال د 40,000 څخه تر 80,000 هکتار پورې کرکیله درلودله په بادغیس کې تر هلمند یو څه لږ او په ننګرهار کې د لسو څخه تر 25,000 هکتارو کرل سوي دي په سروې کې د افغانستان یو شمېر نور ولایتونو ته هم اشاره سوې ده چې د کوکنارو کښت د ډېر کموالي په خاطر په نشت حساب دی هلمند چې د کوکنارو له کبله د دنیا 90% شیتو کې او اپیون تولیدوي جنوبي او منځنۍ اسیا ته د قاچاق امن او پرانستې لارې هم لري چې د شنون کې عبدالتواب قریشي په خبره دغه کرکلي د هلمند په شمول همسایه ولایتونو ته هم د نامنیو بهتره لار برابره کړې ده
تاسو وګورئ د شمالي ولایتونو څخه پر سنگین مساکله او داسې بیا تر ګرم سیل او خانشین ولسوالیو او همدارنګه تر دیشو پورې ډېرې د امن لارې شتون لري چې د هغه ځایونو څخه د پاکستان د لارې جنوبي آسیا د ایران د لارې منځنۍ آسیا او همدارنګه اروپایي هیوادونو ته مخدره مواد روان دي او دا یو څرګند حقیقت دی چې د قاچاق دغه لارې په طبیعي ډول د هلمند پر نامنیو ډېر زیات تاثیر لري تاسو په خپله ولیدل او د دې شاهدان یاست چې قاچاقبرو وسلوالو ته څومره امکانات ورکړل تر څو خپل لارې آزاد کړي او د هلمند پر نامنوي نور هم فشار واچوي
سره لدی چې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یا یو اس ای آی ډی او د بریتانیا د پراختیايي ادارې ډی اف آی ډی لخوا د 2018 څخه تر 2018 میلادي کلونو پورې هر کال نږدې 12 میلیونه ډالر د بدیل په نوم پر کیمیاوي سرو او ډول ډول تخمونو ولګول سلخو د سړو خونو او دایمي بازار د نشوالي له امله بیرته ګڼ شمېر کروندګرو د نورو دانو په نسبت د کوکنارو کرلو ته ترجیح ورکړه او هغه د خپلو مالي منابعو د تمویل تر ټولو لنډه او اسانه لار وبلل که ځینې کروندګر د ډیرو پیسو سره د مینې په خاطر د کوکنارو کښت کوي خو ځینې د ټولنې د نادودو څخه د خلاصون یوه وسیله بولي د ګریش کې اوسیدونکو چې د سیمینار پر هواره او خړ دشته لمن په خاشخاش شو ډکه ده تخم پاشوي کولور نه وي پر باندې نو کوکنار نه کرل
نو ما یې دین دی لاس جریب تاریخ کوم کړل دي کوزدا م کړې په 2 لک بسګری ده په بل شي غاړه نه وځي په غنمو خو نه وځي وسته دغه تاریخ کوم لوي چې شم بوسي
پروان میلادی کال کې چې نامنی د هلمند شمالي ولسوالیو څخه مرکزی سیمو ته وغځېدلونو اکثره کلي او کروندې د جنگ په سنگرونو بدل شوې، یا زمینداران له خپلو سیمو کډه شول چې دغه کار د کوکنار پر کښت او تولید هم منفي اغیز وکړ. خو سرکل چې د هلمند اکثره کرنیزې ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي او کروندګر هم د هغه فشار څخه چې هر کال د کوکنارو د ماتولو د کمپاین پر مهال ورسره مخامخ کېدل خلاص دي، نو ویل کېږي تر بل هر کال ډیر آن اوسنۍ کچه به د 2016 او اوم کلونو حال ته چې په دې منځ کلونو کې ساری نه لري لوړ سي. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د الیاس دایی راپور مغارید چې په هلمند کې د کوکنارو د کرکیلې د شیرې د ټولولو څلورم فصل رسیدلی دی. البته په دغه ځانګړي رپورټ کې مو اوریدل چې کروندګر د کوکنارو د کرکیلې په اړه باندې معلومات ورکوي، او دا چې په کرکیلو کې البته د حاصلاتو په وخت باندې طالبانو ته هم سهم ورکوي، او وایي چې د هغوی لخوا دوی اجازه لري چې کوکنار وکري. اخوا یو بل کروندګر غږ مو اوریدل چې د ولور د لوړېدو په خاطر باندې دې ته مجبوره شوی چې کوکنار وکري. قدرمنو اوریدونکو، د ویلو ده چې په هلمند کې څه باندې 40% د ټولې نړۍ د تاریاکو کرکیلې کېږي، او له دې ځینه نورو هیوادونو ته کوکنار لیږل کېږي، تاریاکي اپیوم لیږل کېږي. اوس هم ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته، لومړی د لوبو له میدانه او بیا د ګوړې اچار.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، ستړي مسې زموږ د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او تر څنګ باید افغانستان د مویتای فدراسیون له مرستیال جمیل حمیدی سره مرکه واوري چې وایي د مویتای ملي ټیم لوبغاړو د نړیوالو سیالۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی او ډک لاس به هیواد ته راسنه شي.
د افغانستان ملي ټیم مسابقه د روسیې ته له خیر سره ځي. ان شاء الله د خلکو په دعا او د ورزشکارانو په زحمت کې ان شاء الله خیر لاس راوړنه ده.
او تر څنګ باید افغانستان د بوکسینګ ملي ټیم لوبغاړي زمری محمدی څخه واوري چې په مخ کې څومره نړیوالې سیالي لري.
زه ډېر د چپ لاس نه کار اخلم، په خلاص باندې ساید نه کټ کوم. چهارشنبه په ورځ 14 نومبر باندې زه له خیر بیا سفر لرم دوبی خواته، او هلته سلور مسابقې لرم.
د خبرونې په پای کې به واوري چې یو شمېر افغانان د کرکټ د هغو لوبغاړو په اړه څه نظر لري چې په لومړي ځل په آسیایی سیالیو کې لوبیږي.
دا البته د افغانستان لپاره ډېر یو غټ دستاورد ده، په دې چې مونږه افتخار کوو چې مونږ نن سبا دغه یو ټیم لرو، دغه ځوانان لرو.
ډېر ښه ده، نن اسکلن چې تللی دی آسیایی جام ته، مونږ غواړو یو بریا راوړي افغانستان. د افغانستان ضرورت لري دغه یو ټیم ته.
د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له عبدالله حنانز څخه واوري.
افغان ورزشکاران د سوکوهنه نړیوالو لوبو کې د ګډون په هدف نن روسیې ته ځي. د سوکوهنه فدراسیون غړي وحید حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې درې افغان لوبغاړي او درې تنه هیاتان ګډون کوي. ښاغلی حمیدی وویل چې په دغه لوبو کې به له 100 څخه زیات هیوادونه ګډون وکړي. د معلوماتو له مخې دغه لوبې به د نومبر له 14 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. د مویتای په نړیوالو لوبو کې د ګډون په هدف د افغانستان د مویتای ټیم چمتووالی دوام لري. د افغانستان د مویتای فدراسیون مرستیال جمیل محمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې به 12 افغان لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی محمدی وویل چې دغه لوبې د روسیې په غازان ښار کې ترسره کیږي، او د نړۍ سل هیوادونه پکې ګډون کوي. د معلوماتو له مخې دغه لوبې د نومبر له 16 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې دوام کوي. او وروستی خبر دا چې تمه ده راتلونکې اونۍ د لومړي ځل لپاره په کابل کې د لوی عمر لرونکو د بایسکل ځغلونې لوبې پیل شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبو هدف د بایسکل ځغلونې د لوبو پرمختګ دی. صادقي وایي چې په دغه لوبو کې له 40 څخه نیولې تر 60 کلن پورې بایسکل ځغلونکي ګډون کولی شي.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه فدراسیون وکړای شول چې په روان کال کې خپل ټول پروګرامونه عملي کړي. دغه فدراسیون مرستیال جمیل محمدی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د نورو پرمختګونو ترڅنګ ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د مویتای ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې ګډون هم وکړي. د مویتای سیالیو د پرمختګ په اړه مې له ښاغلي جمیل محمدی سره مرکه کړې، او په سر کې مې ورڅخه وپوښتل چې په روان کال کې د دوی پلانونه څه دي. نمړي ویل
ملي فدراسیون د مویتای پلانونه ست لاخیر سره شروع شوی دی. ټول ولایتونه کې مسابقه شروع دی، یو مسابقه ختم شو چې جام استقلال مسابقه وو، هغه خلاص شو لاخیر سره ان شاء الله و سموک دا د سیمینارونه خلاص لروسه کابل کې اوس شروع شوی دی، هرات کې هم دا سیمینار شروع شوی دی د ورزشکارانو لپاره دی. بل هم په کابل کې یو مسابقه بل موږ شروع کړی دی چې جامع عدالت دی، هغه د ورزشکارانو لپاره دی. ان شاء الله خیر سره په دا ټول ولایتونو کې دا مسابقه موږ دایروو، دغه لپاره چې دا بهترین چهره د هر ولایت نه انتخاب شي. ملي ټیم ته ان شاء الله چې ورزشکاران آماده کو او دا کارونه ورته
جنای محمدی سے پروان کال کی په بهرنیو سیالیو کی د مویتای سیالیو لاسترون سدی
د ملی ټیم د ورزشکارانو د مویتای په جهانی مسابقه کې دوه مدالونه تکرار راستنه اول درلود، یو سپینزر مدال و موږ یو خور د زهرا پونومه او شجاعترین ورزشکار معرفي سو په ټول په دغه مسابقه کې، او بول ما ورور یو ورزشکار مو پنځه سلوی خوازنه کې دا ورزشکار سوراب علي دم سپین زره مډال راوړل مو
کوي. واړم د ورستی سوال پلار کې پښتم چې د مویتای لوبغاړو کورنۍ او بهرنی سیالي څه وخت دی او دغه سیالي لپاره تاسو څه چمتووال نیولې دي؟
وس هم دا وس بامیان کې یو مسابقه په دغه جمعه کې شروع شو، جامع عدالت دا مسابقه دی، او مزار کې هم دا یو جمعه مخکې دا مسابقه ونیول شوه، او اوس هم په کابل کې دا مسابقه جریان لري، او نور په دا نور ولایتونو کې دا مسابقه جریان لري، او په دا دا داخلي برنامه دي، او په نور خارجي مسابقه ان شاء الله له خیر سره په دغه هفته کې د افغانستان ملي ټیم مسابقه د روسیې ته له خیر سره ځي. ان شاء الله د خلکو په دعا او د ورزشکارانو په زحمت کې ان شاء الله خیر لاسته راوړنه ده.
محترم اوردونکو، د خبرونی په دې برخه کې د هغه ځوان لوباړي لژن څخه خبري چې په خپل وزن کې حریف نه لري.
زمانوم زمرای محمدی ده، یو تن بوکسر ده اوس به تیملی تقریبا د سالور اتیام کاله ما با بوکس پنګ باندې شروع کړی ده، دغه نه مخکې نور کانفو کانفو ته چی می کار کړی. جالب خاطره مګه ده که کله که زه په سالور ماتیال کال کې ما کار ورزه شروع کړ، په 15 ماتیال کال کې زما مسابقه شروع شو. زما عارف وزن ډیر اوچته، 115 وزن او کیلو، او زما سالور اتیا کیلو وو. بیا کله که زه د سره فایټ میکول، اول ځان ته په ترازو می ورته برابر کړ، لګو بو می خوړل، بیا لاړه می یو سر خټکه می خوړل، بیا خټکای نه بعد 1.2 کیلو زما وزن وشو. بیا زه راغلم په ترازو ورسره ودرېدم، زما وزن ورسره په اوپن باندې داخل شو. په همدې باندې بیا رنګ ته مونږ لوړو، کله بوکس مې شروع کړ هغه ماته ویل که زه اوس خو تا خو نه پرېږدم، ستا وزن به ډېره کم وي. اول رنګ باندې په ما باندې لږ چربي کول، لږ زور غوندې وو. په دوم رنګ باندې راوند کې شروع شو نکاوټ میکه، والا احساسم خدا خدي کې زه په اوس کې په دوبۍ کې په 28 اکتوبر تاریخ کې زه کله کله لاړم، اول ته 15 مملکتونه وم، آسیایی وم، اروپایی خلک وم. خوالته مسابقه ډیره جالبه و ډیره ښه مسابقه و. امریکایی زما یو عارف امریکایی و یو انګلیس و، بیا امریکایی حاضر ونه شو، نه پوهیږم ځان مریض باشه ولا زه فایټ نشم کول. بیا انګلیسی په بل سبا بیا هغه فایټ ما سره وکړه، هغه باندې په یو اول راوند باندې ما نکاوټ کړ. بل یو راز مې ممداده که زه ډیره د چپ لاس ناکار اخلم، په ښي لاس باندې سایډ نکاوټ کوم. د هغه چهارشنبه په ورځ 14 نومبر باندې زه له خیره بیا سفر لرم دوبۍ خواته، او هلته څلور مسابقې لرم که اول مسابقه مې په 13 نومبر باندې ده، که هغه پروفیشنل دی، شپږ راونه دی، درې دقیقې شپږ راونه ده، پروفیشنل ده، بیا نورو مسابقې مو آماتور ده. زه خو کوشش کوم که اوس په همدغه المپیک زه ساتونکی سړی یم، او تنخوا والا سړی یم که تنخوا خرم، خو دلته په المپیک زه که ګورم ټول خلک په ما باندې ګران ده، زوی په هغو باندې ډېره ګران یم.
د سپورت مینوال په ځانګړي توګه د لوبو له میدان خبرونی مینوال باید په دې خبر شي چې د افغانستان د کرکټ د نورسکنو لوبغاړو ملي ټیم په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف چې د روان کال په دسمبر میاشت کې به په هندوستان هیواد کې ترسره شي د تمرینات په حال کې دی. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو د افغانستان د نورسکنو ملي ټیم لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې لوبیږي داسې نظر لري.
زمانو محمد صابر دی د کابل اوسیدونکو. د افغانستان یو ډیر ښه ګام ده چې دوی اخیستی، البته د کرکټ بورډ دا یو ډیر ښه پیام ده، او دا چې زموږ ځوانان نسکلن ځوانان چې تللي اروپایي مسابقو ته یا آسیایي مسابقو ته چې تللي، دا البته د افغانستان لپاره ډیر یو غټ دستاورد ده. په ده چې مونږ افتخار کوو چې مونږ نن سبا دغسې یو ټیم لرو، دغسې ځوانان لرو، په دوی باندې مونږ ویاړو، دای مونږ افتخار دی.
تمیم داوری ما ډیر خدای نو نسکلن جتلی دی آسیایی جام تا مونږ غواړو چې یو بریا راوړی افغانستان. افغانستان ضرورت لري دغسې یو ټیم ته چې ولوبیږي په آسیایي جام. مونږ خوشحاله یو چې تللی دي، خوشحاله یو دا چې په تلویزیون باندې نشر کړي، په راډیو باندې مونږ ته معلومات راکړي، مونږ افتخارات دي، مونږ خوشحاله یو د دې نه.
محترم اوریدونکو، د دې اونۍ سپورټي خبرونه مو هم دومره وه، تر بیا چې زه سبون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د خدای پامان.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا
قدر منو اوریتون کو سلام. د کابل ښار واټونه او لارې هم ورځ په ورځ تنګیږي، چې د چکونو او سیمټي دیوالونو اخره به څه وي؟ ځینې وایي که کراري شي دغه سیمټي دیوالونه او چکونه به چیرته وړي؟ کیدای شي د دغو شایانو د وړلو لپاره د نړیوالو ټولنې یوه خاصه غونډه او ځانګړو مرستو ته اړتیا پیدا شي. د خپرونې په پیل کې مو پام فرهنګي خبرونو ته راړوو.
اوس پام وکئ پورا خبرونو ته.
نتاقان،
سنداګل باورا
او توتکۍ ښکلا. په یو خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ هم نه کومه مشاعره جوړه شوه او نه هم چیرته ادبي بحث وشو. له همدې امله د شعر او ادب دښمنان خوښ او آرامه وو. خبر زیاتوي چې هسې هم د شعري تب و وضعیت خراب او د شاعر ښاپېرۍ د شاعرانو په بامونو نه دي ناستې. د ادب د چارو ماهرین وایي چې په شعر علاوه د نثر ښاپېریانې هم بیرته کوې قاف ته ستنې شوي او نثر لیکونکي خواروزار ګرځي. له همدې امله اوس زیاتره د کنځاو په لیکلو خپله تنده ماتوي او د ادب مینهوالو ته یې د فیسبوک په پاڼو وړاندې کوي.
په یو بل خبر کې ویل شوي چې د ګڼو ادبي فعالیتونو په لړ کې یوې فرهنګي ټولنې ته د ما صفت کوه زه به د تا صفت کوم په نامه د لیکوالو د لوی اتحادیې جوړولو اعلان وکړ. په خبر کې زیاته شوي چې پخوا هم دغه ډول وړو اتحادیو فعالیت درلود، خو اوس د هغو ټولو د رایو ځای کولو او یوې غټې اتحادیې جوړولو هڅې روانې دي. په دې ډول سره به خلک ډیر ژر هغه ادیبان او لیکوالان چې لا تر اوسه خپله هم نه پوهیږي چې څه لیکي د مشهورو کسانو په حیث وپیژني. همدا ډول به دغه کسان ډیر ژر راډیوګانو، تلویزیونونو، اخبارونو او مجلو ته جذب او مقرر شي، او کوم یې چې مقرر نشول هغوی به د فیسبوک له لارې خپل زړه یخولو ته دوام ورکړي.
زمون کوڅه ډب خبریال خبر راکوي چې غرمی رادیو تیره غرمه درې تنه هغه نجونی جذب او مقرر کړی چې کولی شي په نیمه دقیقه خبرو کې دوه دقیقې وخاندي. خبر زیاتوي چې غرمی رادیو مخکې هم دغه ډول ویاندانې درلودې، خو دا درې د ماسپښین او مازیګر خبرونو لپاره ونیولې، ځکه غرمه رادیو غواړي چې د مامورینو د رخصتۍ پر وخت چې خلک کار خسته کړي وي د هاها او هو هو خپرونې وړاندې کړي چې له خبرو پکې فلمي خنداګانې زیاتې وي.
او په پای کې یو بل خبر وایي چې د مستو رقصونو او ګډاګانو کلیپ والا سندر خپل رنگ بایللی دی او سندرغاړي حیران پاتې دي چې اوس خپل بې خونده سندرې په څه ډول په اوریدونکو او لیدونکو ور واوروي. له همدې امله شپه ورځ بهرنۍ سندرې ګوري او واوري چې ځان ته نوې ایډیا پکې پیدا کړي. خبرونه خلاص په خلاص.
ډیر ځوانان په دې تمه عربو او بهر ته ځي چې پیسې وګټي او ځان ته واده پرې وکړي، خو کورنۍ بیا په بل فکر کې وي. لکه داسې
دا پنځه کاله کېږي چې په دې پردي وطن کې د زړه غوښې خورم، کار کوم او پیسې کور ته ورلېږم، خو تر اوسه یې لا کوژده نه ده راته کړې. په نیمه خو پوه نه شول، باید په ډاګه ورته وایم چې کوژده غواړم.
الو الو، سلام علیکم.
وعلیکم چنارګل زویا، څنګه یې؟ لسترګو دې ځار شم، درته ودمرم زویا.
خیم وری، ته څنګه یې؟ د کور نور کسان څنګه دي؟
خیم زویا، شکر ده ټول ښه دي. ورونه او خویندې دې هر وخت یادوي. بادام ګل یو څپیړه موبایل اخیستی، وایي کاشکې مې لالا سره فیسبوک د څه په لاده جوړ کړی وای، چې هغه څه ورته وایي چې هغه مې ورسره کولی.
مورې، فیسبوک ته چیرته وزګارېږم؟ شپه ورځ کار کوم. بادام ګل لکه چې بل کار نه لري، همدا موبایل دی او دی.
نه څه کار به وکړي زویه، ټول ورځ موبایل ته ناست وي.
ښه مورې، په کلي کې سال دی، چاته یې کوژده او چاته یې واده کړی دی؟
کراري ده زویه، کوژده واده اوس څوک کولی شي؟ هغه نجلۍ چې خپله پوزه نشي پاکولی تر لسو لکو کمه نه ده، بلا دې ورپسې شي.
مورې، ابله شپه مې خوب لیده چې کوژده مو راته کړی وي، کلیواله تڼونه کوي او تاسې ښځې هم دایراګان وهئ.
زویه، داسې بد بد خوبونه مه وینه، کوژده څه کوي؟ په لوی لاس دې پښو ته زولنې مه دراچوه، تر اوسه خو لاس را خوله هلکې. کار کوه زویه، کار.
مورې، وړوکی نه یم، د سر او ګیرې نیم ویښتان مې سپین شوي، تا ته وړوکی ښکارم.
زویه، ویښتانو ته دې زړه مه بدوه، په مسافرۍ کې دې هر چا ویښتان سپینېږي، مه ورخطا کېږه. دا دوا کوه چې د ترور لور دې ژر پیغله سي، د ګل غوندې نجلۍ ده.
د ترور لور مې؟
هو، ولې حیران شوې؟ داسې ژر به پیغله سي چې ته به پې پوی هم نه شې. اوس کله څوک په عمر پوهېږي؟ لکه باد غوندې تیریږي.
خو زه هم همدا وایم چې عمر مې تیر شو او تیریږي هم، او د ترور لور خو مې اوس د پنځو کلونو ده.
وی زویه، د ښځې تخم دی چې سترګې غړوي بیا به پیغله شوې وي. تر هغو پورې پیسې رالېږه چې ټولې کم درته. داسې خوشی پشی واده نه درته کوم چې دا ټول کلی مې پېخندولی نه یې، نه یې پرېږدم.
مورې، دې ته مې مجبوروئ چې خپله یې وکړم نو؟
وی، دا څه بې شرمۍ ته دې ملا تړلې ده؟ پلار ته چې دې کوژده کړې وه، د خلکو له شرمه له کلي تښتېدلی و. رښتیا چې د موبایل زمانه شوه.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
چورتې چې ووهلو نوزر موبایل ته شوه، چورتې چې ووهلو نوزر موبایل ته شوه، ګوتې ور کش کړه په مخ، یوه صفحه خلاصه شوه. هغه یې کش کړه دا خوا، بله صفحه خلاصه شوه. ګوتې ور کش کړه په مخ، یوه صفحه خلاصه شوه. هغه یې کش کړه دا خوا، بله صفحه خلاصه شوه. هغې ته چورت کې لاړه. او پس له ډېره چورته یو څه یې ولیکلو، او بیا یې لږ شیبه صبر وکړ او څه یې ولوستلو. هټ هټ ژړا پیل شوه او اوښکې ښکته راغلې، له سوزه ډک اوف یې موبایل وښوراوه. او چې ولوستلو هټ هټ جلا پایل شو او اوخ کې کتر اغلی لسوزا ډاک اوف یې موبایل وخوراو سترګې وچې کړې او دا یې وویل مراد مشپورا د نه مراد بچیا توازه کار نه لرم سترګې وچې کړې او دا یې وویل مراد مشپورا د نه مراد بچیا توازه کار نه لرم
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه غیستونکې وو صادق سپینغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ حیا هوریا خیل او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4